السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې دا مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. دا چې د پاکستان کورونا رسپانو په کومو موضوعګانو باندې خپلې ادارې لیکلې دي او د غسې نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعګانو خپلې لیکنې خپرې کړې دي، د دې نه به هم خبر شي. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ګل ایاز یې درته وایي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مشر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې قانوني اسناد لرونکي کډوال هم زورول کیږي. د پاکستان د خیر ښېګڼې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي او بشردوست عبدالستار ایدی په کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شو او ناټو به تر 2010 کال پورې د افغان ځواکونو روزنه جاري ساتي او تر 2016 کال پورې به ورسره مالی مرستې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت لخوا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو مشر عبدالحمید جلیلی ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم زورول کیږي. نوموړي نن له مشال اړیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل
له بده مرغه په دې اواخرو کې بغیر راجستر شوي مهاجرین بلکې راجستر شوي مهاجرین هم د پولیسو لخوا نیول کیږي، زورول کیږي، دا غیر کارتونه رسل کیږي. نو دا کیفیت شته. موږ باروبار د حکومتي چارواکو سره ناسي په اړوند باندې موږ یو کمیټه جوړه کړې ده.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د خیر ښېګڼې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي او بشردوست عبدالستار ایدی نن مازیګر په کراچۍ کې قومي اعزاز سره خاورو ته وسپارل شو. د ستار ایدی د جنازې په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر، بری بهري او هوایي ځواکونو مشرانو، د هند او پنجاب اعلی وزیرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو، سماجي کارکوونکو او په زرګونو خلکو ګډون وکړ. د ستار ایدی د جنازې مراسم ذمہواري فوج سره وه او نوموړي ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره فوج د 22 توپونو سلامي ورکړه. وفاقي حکومت په ټول هیواد کې د یو ورځ د خیبر پښتونخوا او سین حکومتونو د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی او د هیواد قومي بیرغ به نیم ځوړند وي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګلا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې فیصلې به د قبایلو په خوښوي. نوموړي دا خبره نن د خیبر ایجنسۍ د لوړګي د دورې پر مهال کړي. نوموړي زیاته کړه
دا ریپورٹ لگیا دے فائنلائز شیوم دے تقریباً اوکیم لگیا دے لہذا بری بات نے مت کے اسے کمنٹس ور کول چی دی آغا زمان آسف دیو اخنا گڑا زکا چی آغا فیصلی بکی گی چی کم استاسو دا قبائلو دا طرف کو اکثریت راگا لے رہے چی آغا ہی سب واری انشاءاللہ آغا ندر با وزیر اعظم سے حکمو چی تاسو با کلا فیصلہ نا مسئلت کوئی.
گورنر د لوړګي د دورې پر مهال د اوبو د یوې لوی پروژې پرانسته هم وکړه. د پښتونخوا وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړې او تمې خودلی چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال سرتاج عزیز په وارسا کې د ناټو د رواني غونډې په اړه د یوې پښتونې په جواب کې په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې دي یو موټی شي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په لندن کې د زړه د کامیاب اپریشن او د شپږو غونیو آرام وروستو خپل وطن ته روان شوی دی. نوموړي د مې په 28 علاج لپاره لندن ته تللی و. د وزیر اعظم لور مریم نواز په ټویټر پاڼه ویلي وزیر اعظم به نن د خالی په ورځ پاکستان ته رسیږي. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی د هیواد په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د ولسی جرګې یو شمېر نور غړو بیا ویل چې داعش په نورستان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي او په خپل لیکو کې د جنګیالو په جذب بوخت دي. دا په داسې حال کې دا چې نږدې سو نه وړاندې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ د داعش ډلې لبري درستو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ننګرهار ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې نه یوازې کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کیږي. د ناټو عمومي مشر وای چې ناټو به تر 2010 کال پورې د افغان ځواکونو روزنه جاري ساتي او تر 2016 کال پورې به ورسره مالی مرستې کوي. یان سټولټنبرګ د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناټو د سرمشریزي په دویم ورځ د خبري غونډې پر مهال ویل چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي او له هیواد سره مرستو ته ژمن دی. د ناتو مشر ویل چې په افغانستان کې ناتو غیر جنگي میشن لري چې مقصد یې د افغان ځواکونو او پولیسو روزنه، ملاتړ او ورته مشورې ورکول دي. نوموړي زیاته کړه
Afghanistan is making progress and that progress
Afghanistan da parmaghtak pa hal kide bay da parmaghtak dawam walri aw pa zangadi toga da bashari quno da dargali mukhniwi aw intikhabati islahat pa sangu ki yaqini kral shi da de tarsang da rogh juri bahir hum pa lumbri tubunu ki wasatal shi NATO aw America us mahal pa Afghanistan ki nizdi 12000 askar lari ایران وای د لری واټن وشتونکو توغندیو ازماینې تبا دوام ورکړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ایران غوښتي چې د لری واټن وشتونکو توغندیو ازماینې دی بندي کړي. نوموړي ویل دا تجربه د هغې اټمی موافقې له روحي سره ټکر کوي چې تیر کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ وشوه. خو د ایران د بارنو چارو د وزارت وینن ویل چې د مزایلو دا تجربه د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ اټمی موافقې پورې هیڅ تړاو نه لري. اور اسے خبر د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې تر یو لړ خونړی چاودن وروسته پرون د خپل حکومت درې لوړ رتبه امنیتی چارواکي له دندو لرې کړل. عبادی د غرض د کورونو چارو د وزیر استعفا هم ومنله چې د نهه په ورځ ورته وړاندې شوی و. په لرې کړل شو چارواکو کې د بغداد د امنیت مشر، په کورونو چارو وزارت کې د بغداد استخباراتي مشر او د امنیت د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې د بغداد د چارو ذمہوار شامل دي. رسول هغه 13 دوه لوی بمی حملو کې لزګونه ملکیان ووژل شول او د عراق وتلی شیعه مذهبي مشر علي السستاني پرون د عراق پر مهمو امنیتي ادارو کې د اساسي بدلون غوښتنه هم وکړه. دا تر دې مهال د مشال لړی خبرونه.
خبرین هم د ګلای آسنا اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي په صوبه کې په غیر قانوني توګه د میشتو افغان کډوالو پر ضد کارروایانې روانې دي.
لو بدا مرغا په اواخرو کې بغیر راجستر شوی مهاجرین، بلکې راجستر شوی مهاجرین هم د پولیس لخوا نیول کیږي، زورول کیږي.
پاکستان وای په افغانستان کې د سولې پروسې لپاره د پاکستان د هڅو نه ګټه ترلاسه کېدای شي.
جنگ په افغانستان کې اوږدیږي نو پاکستان به مسرات وي او بیا د سولې خبرې خو په دې دغه امکانات به ډېر زیات چلیږي.
کارپوهان وای په مومندو کې دکانونو بندولو پریکړه د بشري حقوقو پر ضد ده.
دا یو دکانداري دا یو راه ماشومان به هر څه د مزدوري لدی هغه هم د شرافت کارډونو په نوم باندې غریبانو د کارډونو او کوزو خپه کوي او دا غره په جنسي کې په دکانونو باندې نه دي موږ څه کوو.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د صوبې نه د افغان کډوالو د واپسې لپاره په پاکستان کې د افغان سفیر او مرکزی حکومت د دوی نشپګ میاشتې نیټه غوښته ده او په صوبه کې چې کوم غیر قانوني توګه باندې میشت افغان کډوال دي د پر ضد کارروایانې روانې دي. بلخو افغان کډوال وایي چې د وزیر اعلی د اعلان سره قانوني اسناد لرونکو کډوالو پر ضد هم کارروایانې روانې دي او پولیس هغې بې ځایه تنګوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې په صوبه کې څومره هم غیر قانوني افغان کډوال دي د هغې په ضد به کارروان دوام لري او دوی ټول د قانوني کاروای وروسته افغانستان ته واپس لیږل شي. دا خیبر پختونخوا حکومت وایي مشتاق غنی مشال لیډو ته په دې حق لول ګوره مونږ د 13-2 کالونه لګیایو چې افغان کډوالو لوجي مونږ ته ستونزې پیدا کیږي چې پکې عام اولس تر ستونزو نه علاوه حکومت ته د امن او امان ستونزې هم دي. او وزیر اعلی خیبر پختونخوا مرکز ته ویلي چې نړیوالو ادارو سره د دوی کم معاهدې شوي دي په هغې دې نظر ثانی وکړي او اوس وخت راغلی دی چې دوی په باعزت توګه خپلو کورونو ته ولیږل شي. خو ولې مرکزي حکومت د دغه افغان کډوالو دلته په اوسېدو کې شپږ میاشتې میاد نور هم اوږد کړی دی. بلخو په پاکستان کې د افغان کډوالو د افغان حکومت لخوا ټاکل شوی مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې یو هفته وړاندې هم دوی سره د افغان سفیر وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره په دې لړ کې لیده کاته کړو، خو ولې اوس هم د غیر قانوني کډوالو سره سره قانوني اسناد لرونکي کډوال هم د پولیس لخوا زورول کیږي؟
بغیر راجستر شوی مهاجرین، بلکې راجستر شوی مهاجرین هم د پولیس لخوا نیول کیږي، زورول کیږي، دا غیر کارتونه اخیستل کیږي. حتی ما دونه کمپلینس او شکایت راغلی دی چې دا کارتونه ونه پیچي کوي، یا ونه ورکوي، یا ونه اخلي، یا ونه ماتوي، او هغې نه وروسته به 14 فرانک د منی فایر کټ کیږي، او دا یا زندانی کیږي او یا بس پاس کیږي. او دا سلسله بلا درنګه تر اوسه پورې روانه ده. نو دا کیفیت شته. موږ بار بار د حکومتي چارواکو سره ناستې دي، اړوند باندې موږ یو کمیټه جوړ کړې ده.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت پاین مشتاغنی په دې باب لوایي چې دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو په ضد کاروان شروع کړی دي، نه چې قانوني اسناد لرونکي. موږ سدا سې ګام نه اوچتول غواړو او نه اوچت کړی دي. اسلام آباد کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی سفیر هم وزیر اعلی سره په دې لړ کې لیده کاته کړی دي، او ویلي چې شپږ میاشتې مهلت دوی ته ورکړي چې دوی پکې خپل انتظامات وکړي. خو بیا هم موږ ته د دغې کډوالو د واپسې یو ښکاره او معلوم شډول پکار دی. د پاملله چې د خیبر پښتونخوا د پولیس چارواکي وایي چې دوی ته د حکومت لخوا د غیر قانوني افغان کډوالو په ضد د قانوني کاروای امر شوی دی، او چې څومره هم قانوني اسناد لرونکي رجسټرډ افغان کډوال دي، هغوی ته د پولیس لخوا هیڅ نه ویل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان وایي چې افغانستان کې د سولې بهیر لپاره د پاکستان د هڅو نه ګټه ترلاسه کېدای شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف به ټولې نړۍ له یو موټی کېدل وي، او پکار ده چې نړیواله ورورولي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان ملاتړ وکړي. دا چې کارپوهان په دې اړه څه وایي، د رابع اکرم خان په رپورټ کې تفصیل اورو.
د محمود ایجنسی د پولیټیکل انتظامی لخوا
د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې افغانستان کې د سولې پروسې لپاره زموږ کوښښونه توندولو سره ګټې ترلاسه کېدای شي. خپلو خبرو کې ښاغلي سرتاج عزیز وویل چې د پولنډ سرخار په ورسه کې روانه د نیټو د غړي ملکونو غونډه د ترهګرۍ، شخړو او د نامنې په پسمنظر کې کیږي. نړیوالې ورورولې له پکار ده چې د ترهګرۍ خلاف د پاکستان کومک وکړي. د یو سوال په جواب کې د زیاته کړې چې وسله وال خپل نیټورک خپروي. نړیوالې ورورولې له ترهګرۍ خلاف په یو ایجنډا، په یو پلیټ فارم، په یو ځای کېدل وي. د افغان امور کارپوه خبریال طاهر خان وایي چې په وارسا کې روان د کانفرنس یو مهمه موضوع افغانستان هم ده، او چې کله د افغانستان ذکر راځي نو ورسره د سیمې او د پاکستان ذکر هم راځي. د ده په وینا چې نړیوال ورورولي د سولې په عمل کې د پاکستان رول ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي.
جنگ په افغانستان کې اوږدیږي نو پاکستان به مسرات وي، او بیا د سولې خبرې خو په بیا دغه امکانات به ډېر زیات کمی دي. سرتاج عزیز بیان، د پاکستان د مشر بیان، د نیټو د سرمشریزی یا د مشرانو د غونډې په مغوان ډېر زیات اهمیت دی.
هم دی لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي
پاکستان کوشش کوي چې واپس نړیوال کمی خبرې دي هغې ته ځان نږدې کړي. دا ډېر نظر کې زه ورته ګورم، او په کار هم داسې دا ویلي چې پاکستان دا نشي کولی چې دنیا کې ځان یوازې پاتې کړي، او دنیا یو سوې او موږ بل سوې.
یاد دی چې نن د پولنډ سرخار ورسره کې د نیټو د غړي ملکونو دوه ورځنۍ غونډې په موقع د افغانستان په حالاتو به بحث کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
په مومند ایجنسی کې د دوکانونو بندول، په شناختی کارت، پاسپورت، ډومیسایل بندیز او د سیمې د ولس مراعات او درولو پریکړه تر کومه حده پورې د اف سی آر د قانون تر لاندې صحیح ده؟ کارپوهان د دې په ځواب کې وایي چې دغه شان فیصلې د بشري حقونو پر ضد دي. د فاټا د وکیلانو اتحادیه بیا وایي چې قبایل یوازې احتجاج کول شي، ځکه چې اف سی آر ټریبیونل داسې حکم که معطل هم کړي نو پولیټیکل انتظامیه یې نه مني. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د محمود ایجنسی د پولیټیکل انتظامی لخوا د ولس کروندې بندول، دوکانونو ته جرندې او په نوي پاسپورت، ډومیسایل او شناختی کارت جوړونه بندیز لګولو هر څوک ولس ته مشکل جوړ کړي. خو د دغه فرمان وروسته د دغه سیمو ولس چیرته هم نشي تللی چې خپل حق وغواړي، ځکه چې د اف سی آر ټریبونل عدالت دومره زورور نه دی چې ګنې دغه فیصله معطل کړي، او د پاکستان لوړ عدالت په فاټا کې اختیار نه لري. هغه وخت چې د پاکستان په اساسي قانون کې قتلسم بدلون کې په اختیار قانون کې هم اصلاحات راغلي وو، نو پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد هم د پارلمان غړی وو.
دا ترمیماتو مقصد دا چې په اختیار کې اصلاح راشي. زمونږ په علاقه کې دیشه د غیر دکانداري د یاران ماشومان به هر څه د مزدوري لدی هغه هم د شرافت ګاډونو د یو شیو پر شي په نوم باندې غریبانو د ګاډونو او کوزو خپه کوي او دا غرم په جنسې کې په دکانونو باندې نه دي موږ څه کوو.
بلخ د فاټر لایټس فورم صدر رحیم شاه اپریدی اډوکیټ وای چې د بیوروکراسي د داسې حکم په ضد قبایل یوازې احتجاج کولای شي.
د دې ظالم نظام خلاف جنگي دلی نه یو انا بخلاصي کو بل هیڅ لار مونږ سره نشته. اسلام آباد نه او دغه خلکو له انصاف ته وکول دا اساسان ته دوکا ورکول دي. نو په کار چې قبایل په خبرو سوچي چې او د خپل ازادۍ لپاره یو سیاسي جهاد کوي او راپاسي یو سیاسي جنگ کوي نو له بدی ته حق نه لوي دي په بل طریقې هیڅ قسمه حق نه لوي.
سېنېټر حافظ رشید احمد د پارلمان د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټي چیرمن هم پاتې شوی. هغه وای چې په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي هر چیرته کیږي خو په فاټا کې بیا دغه شن خلاف ورزيان لټولو زیات دي.
زمونږ قبایل د بشري حقوقو سره د ضرورو او حقوقو نشته وي یقینا چې زمونږ انتظامیه او زمونږ ریاست زمونږ د سرو د پاره د غیا د پاره سنشته په پیرا باندې کړه باندې کړه باندې قانون باندې کړه باندې ګیټونه باندې
نو که قبایلی ولست داسې فیصلو په ضد اف سي ار ټریبونل ته لاړ شي نو آیا هغه به دغه شن حکم معطل کړي او یا نه؟ رحیم شاه افریدی وای
دغه ټریبونل شری دا دغه لالی پاپ دی د سره هیڅ اختیار نشته دی. دا چې دا چې کوم ټریبونل دی دی خو اول خو ما درته ویل چې دته څوک فایل نه راوړي کدیا فایل راوړي او دې څه فیصله وکړي د پولیټیکل خو خلک چې عمل پکې یو کني کوي د سره دا اختیار نشته دی چې دې پاغه باندې عمل درآمد وکړي. همدغه حال د کمشنر دی.
یاد دی چې څو ورځې وړاندې د کوزه محمد په بای کورنو کادو کورنو کې د دوه سرکاري نوکرانو غژنې ورسته حکومت وای چې د دوی د حفاظت ذمہواری د ولس په غاړه و. نو د یادو کلو مراد قانوني سرکاري دستاویزات بند کړي او د کروندو پزموکې پابندي او د قانونو ته سرکاري جرندې لګولي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د خیر خیګړې ادارې ایدی فاونډیشن بنیاد ایښودونکي عبدالستار ایدی د اتاتیا کالونو په عمر کې بیګا ماخام د نړۍ نه سترګې پټې کړې. دا چې د نوموړي د جنازې مراسم تر پوره شوي دي او کنه دا مهال له سره د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د ټلیفون په کرخه دی. محمد عمران دا راته وایي چې د عبدالستار ایدی جنازه وشو او کنه په جنازه کې چا چا یعنی کومو کومو پاکستانی چارواکو گډون کړي وو.
انیسا جنازه بالکل شو شاو په تقریبا 2 بجے دغه جنازه سر ته ورسېدله. څنګه چارواکو د پوسټ تاسو کو نو صدر پاکستان ممنون حسین د دې ترڅنګ د سینټ چیرمن رضا ربانی د سر سره د سین صوبې گورنر اشرت العباد وزیر اعلی قائم علی شاه او د دې سر سره د پاکستان چې کوم فوجي چارواکي دي د فوج سر لخکر جنرل راحیل شریف سره سره کوم نور دو دي یعنی سمندري فوج او هوائي فوج داغي مشرانه هم په دې کې ګډون وکړو. دې سره سره بیلابل سیاسي کوم نورې پارټۍ دي په هغه کې د عوامي نېشنل ګوند د سین څانګې کوم مشر شاهي سید او د ام پی ایم خلک پکې وو. دې سره سره ګڼ شمېر زه به تاسو ته په زرګونو خلکو دغه جنازې په مراسمو کې ګډون وکړو او دغه جنازه په کراچۍ ښار کې د کرکټ یو لوی میدان دی نېشنل سټیډیم ورته وایي په هغه کې اکثر پروژه دې سره سره چونکې اعلان شوی د حکومت لخوا نه د وفاقي حکومت لخوا نه چې دې ته دا به یو سرکاري توګه به دغه مراسم سرته رسولی کېږي. نو چې کله دغه مړې سټیډیم ته راوړو دغه میدان ته راوستي شو راوړلی شو نو هغه چې کوم د پاکستان قومي بیرغ دی په هغه کې هغه تابوت هغه نغښتی وو. دې سره سره فوج ورته سلامي هم وړاندې کړه. جنازه وشوه نو بیا د نورلسو توپو سلامي هم ورته شوې ده او اوس ایله لږ څو شېبې وړاندې هغه چې کوم قبر 15 کاله مخکې ځان له تیار کړی وو نو په هغه کې هغه خاورو ته اوسپارل شو.
سمه ده دغه خبرم کراچۍ کې د نډیره مننه محمد عمران د معلومات راکول او ریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبريال محمد عمران اوریدل چې د عبدالستار ایدی جنازه لګشيبه وړاندې وشوله. عبدالستار ایدی چې د خیر خګړیو د بیوسله خلکو د مرستو لپاره خپل ژوند وقف کړی و، نه یوازې په پاکستان بلکې په نور نړۍ کې هم ډیر مینوال لرل. هغه یو غیر سیاسي کس و او تل به یې ویل چې د انسانانو خدمت یو غوره عبادت ګڼي. دا چې د خیر خګړې کارکونکي دغه د ژوند او کردار په اړه څه نظر لري، د فرخنده اسد په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
عبدالستار ایدی چې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې یو شمېر خلکو هغه د انسانیت ته یو لوی خدمت کوونکی په توګه یاد کړي. ایدی په خپل ژوند ویلی وو د ده لپاره انسانیت او د انسانانو خدمت تر ټولو لوی عبادت دی. د هغه د کار او ژوند نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو هیوادونو کې هم خلک متاثره وو. په کراچۍ کې د بشري حقونو لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې انصار برنی ویلفیر ټرسټ مشر انصار برنی وایي ایدی د ډېر وخت راهیسې سے پیجندو هغه په انسانیت مین وو، د خلکو خدمت یې عبادت ګڼو.
میرا اور مولانا ایدی کا بڑا پرانا ساتھ رہا ہے.
زه او مولانا ایدی له ډیر پخوا راهیسې ملګری وو. هغه به د خیر خیګړی کارونه کول او انصار برنی ټرست د بشری حقوقو لپاره کار کوي. هغه ما سره د سند، بلوچستان او په نورو یو شمیر سیمو کې جیلونو ته تللی وو. مونږ یو ځای ګرځېدلی وو. په سفر کې د انسان زیاته پته لګي. ما ته یو خبر اوسم یاد ده چې ویلې چې زه د ولس د خیر خیګړی لپاره کار کوم، نو زما دومره دښمنان دي. نو ته خو د بشري حقوقو لپاره کار کوي، نو ستا به څومره دښمنان وي. نو ما به ورته وویل چې الله د چا دوست وي، نو د دښمنانو پروا دي نه کوي. هغه به وویل چې له زړه نه او بې له څه غرضه د چا خدمت کوي، نو بیا الله ستا ملګرتیا کوي.
عبدالستار ایدی د خدای خدمتګار تحریک ته مشر باچا خان باره کې ویل چې رښتونی اتل زنه بلکې باچا خان دی. د باچا خان ټرست یو غړی او د راشد شهید فاؤنډیشن مشر میا افتخار حسین وای د عبدالستار ایدی کردار به تل ژوندی وي.
د ایدی سره ته یو ځل د باچا خان د نوم ایوارډ ملاوېده، نو هغه خپل دا خبره وکړه چې د ټول ایوارډونه ماته ملو شوي دي او ډېر لوی لوی، خو چې د باچا خان د نوم کوم ایوارډ ملو دی نو دا په ټول ایوارډونو کې لکه معتبر ایوارډ دی، ځکه چې باچا خان د هغې لارې سړی چې خدای خدمتګار او د خدای د مخلوق خدمت به د خدای رضا دپاره کوم. نو زه د هغه نه په دې سوچ متاثر یم او هغه زما مشر وزی چې کوم دی کشر نن هم په ویب سایټ باندې موجود دی. او ایدی صاحب د دې لارې یو لوی مبارز وو. مونږ بالکل د هغه د دې مونږ خو د هغه دېس دغه ته رسېدلی نه شو که هر څومره
په پېښور کې د خیر خیګړې یو کارکونکي پلوشه عباس وایي کله چې هم په پېښور او یا د پښتونخوا په کومه بله سیمه کې سبا د پېښوشي، نو د ایدی امبولانس او عمله تر ټولو مخکې رسېدلې وي. پلوشه وایي هغه د ځوان کل لپاره یو لارښود وو.
همیشه موږ کتلي که زلزله راغلې ده، که سیلاب راغلې ده، که خودکش د ماکبه کېده، که چېرته څه بله خرابه اکسیډنټ یا واقعه کېده، د ټولو ناول چې به موږ کتل او اوس هم ګورو، نو د ای بی امبولانس سرویس د ټولو نه مخکې به روان و. خپلې هلې ځلې چې د آرمی پبلک سکول دا واقعه ده د سپورټ مونږ کتلي، دلته د ټولو نه مخکې کوم رضاکاران را رسېدلي او ماشومان انسد کړي دي، نو هغه د ای بی ویلفیر ټرست والا دی. خدای خدمتګار به ورته وویل چې هو په صحیح معنو کې چې څه خدای خدمتګاری تحریک مونږ کوم خپل تعلق لرو د باچا خان بابا چې د انساني خدمت بغیر فیلې د سمې زمونږ کې څنګه طریقې سره کانو ظاهره ده. زه د هغوی نه ډېره زیاته د عبدالستار ایدی صاحب او د باچا خان بابا د لیګسي نه متاثر یم. دا چې څه هلې ځلې مونږ کوو
د پاکستان سره سره د هندوستان او افغانستان یو شمېر د خیر خیګړو کارکونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې ویلي دي چې دوی په سناسه شکل کې د عبدالستار ایدی د کار، د هغه د ساده ژوند او د ولسی خدمت د جذبې نه متاثر دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا تری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بندی صفا اوری دلیشن.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه د پاکستان لپاره روان شوی دی. نوموړی به نن ماښام د پی ای ای د یوې ځانګړې الوتکې له لارې لاهور ته ورسیږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په 28 مې برتانیا ته تللی و. دا چې اپوزیشن ګوندونه د نواز شریف د دې سفر په اړه سوایي، د احمد الله په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف د پی آئی اے د خصوصي الوتکې د لارې ملک ته پراتللو عدالت ته تللو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ګل پورس به وکیل د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کوي. وزیر اعظم نواز شریف چې قریبا اووه اونۍ یې د ملک نه بهر تیرې کړې، ملک ته د راتللو وروستو د څه قسمه چیلنجونو سره مخامخ کېدی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي
اپورچونیټیز را مخامخ شوي دي، خو هغه ضایع کړي. دا مخامخ کوم چیلنج چې د اپوزیشن پارټیانو له طرف نه را روان دي، هغه څوک داسې نه و چې پته یې لګېدی چې یا کیپټن دی به هینډل کوي، نو هغه مس هینډل شو. دا هغه مس هینډل کېدو د وجې نه پرابلم چې بیا په مخ روان دي. پاناما لیکس ایشو چې دا هغه په ځای پرته ده، تاجو قادری راغله دی، هغه زما مسلې هڅه غواړي. ظاهره داسې ښکاري چې دا کم ټایم چې روان دی دا به دا تیر درنه او دا هغې نه زیات سخت داسې ښکاري چې روان دی.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه اجمل خټک کشر وایي چې په پاناما لیکس د سیاسي ګوندونو لخوا احتجاج په خپل ځای، خو اسټابلیشمنت سره تعلقات ښه کول به د وزیر اعظم لپاره یو لوی چیلنج وي.
ظاهر دا ښکاري چې وزیر اعظم سره روان دی او ده ته د احتجاج یو چیلنج درپیش دی، لیکن زما مات ګډ خیال کې د دین هم زیات غټ چیلنج چې هغه ته درپیش دی هغه اسټابلیشمنت سره د ده تعلقات دي. نو دا یو غټه خبره ده ته پرته ده چې کوم خارجه امور سره تړلي شوي کوم شوي نه دي، دې حواله باندې به د دس ګامونه وي او اسټابلیشمنت به څه غواړي، بالخصوص افغانستان او هندوستان سره.
د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په 28 می برطانیې ته تللی وو او په 1 می د زړه د کامیاب اپریشن وروستو قریبا د 13 شپږو اونو راهسې په لندن کې ایسار وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سربیازه پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته تللي د شمالي وزیرستان کډوال وای په سیمه کې د چلغوزو فصل پوخ شوی دی، باید چې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. دی وایي چې د مخکنی هم مالي حالت ډیر خراب و، اوس که د چلغوزو د فصل پیسې ورته میلاوي نه شوي نو نور به هم مسئلې زیاتې شي. نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورټ کې اورو.
د ضرب از پوځي عملیاتو نه د افغانستان سیمه بر مل تور اوړې دلی د وزیرستان کا بایلون ویایي چې په وزیرستان شه د زنغوزو د کروڑاو کلدارو فصل پوښ شوای دی. دغه فصل تیر دوا کاله مخشه ضایع شل یا بل چا جوړلو. دوی زیاتوي چې سش کال د حکومت میشته دمره اجازت راکي چې سیمه ته بیرته لاړ شو زنغوزی را وشکاو او را پیشه بدحالی مو لشکي سوکا شي. نعمت الله صدگائی ویائی
امید خاص تو پکتیکا وقایات برمل اسوالی کے پنڈی جی تو پکتیکان وقمات امید سارا دا میرا بانی وقو چه نیز اخفال جیتے تا کام کیون پریش دی چه نیز اخفال در غنجیر ورے جاوی امید ہو چه دا اخفال ہو کبیلے تا اردی تشیز گی.
عبد الملک دا غا خبر پدارنگ مخش بیائی
مہراج
صدگائی زیاتاوی
حکومت پاکستان شیلا 2014 کے بریاد شیر کلال انیش کرینا تباش وال لمبائی وش وال انیش تک در مکتب ورسے جان پیش بندے حکومت بلکل غیش نوال درو چھ آیا دا خل کا باش اتنیش پکتکا والا یا برمل اور سالی کی دا پروتائی باہیر دے مرس تیر شدا میرا بنی دا وشی چھ انیش پل وطن تا پر اختتی چرا ورسائی
دے وزیرستان دے کبالیانو دے دغی غشتن نمی چھ دے سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نظیر خبر کا آغوی سزا وابوکا وار وای زنه
داغه خلک دې ټول دې خپل آمدنه داغه چلغوزی لای دې پولیټیکل سره په دغه مجرګا پر شاګه کړی دې دعا غواړه دې شونډیو دې جوشي سره دې مبارک کا شه دو میز دې خپل فصل خپل شکول زادي خپل چې کې مده اخي سمبر خپل زادي مو صوفي چې دې نه چې دا حق خپل حق دوری ته ملاوي دي او دا شامل په مخوزه طریقه سره وشي کوي.
دا کا بلون دا هم یای چې یو طرف ته د ضرب از پوځي عملیاتو تباہ برباد او پکڑو مجبور کڑلو، بل طرف تا دے زڑغزو دے فصل اغا وسیلہ ہرا نہ جوڑ لشوا چھ پکوم با دے میج او دے میجا دے بچانو جوان تیرے دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ترنا لاندی.
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بیشک چون
دیر سخت را باری تیران یا هر چکل
دوست مکلن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماسیګر پنځنیمې بجې کې دونکو د ګلیاس نملن خبرونه وورو.
د افغانستان حکومت لخوا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو مشر عبدالحمید جلیلی نن مشال اډو سره په خبرو کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم جوړول کیږي، خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي یوازې هغه کډوال گرفتاروي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د خیر ښېګڼې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی او بشردوست عبدالستار ایدی نن مازیګر د کراچۍ په ایدی ویلج کې قومي اعزاز سره خاورو ته وسپارل شو. د ستار ایدی د جنازې په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر، د بری، بحري او هوایي ځواکونو مشرانو، د سند او پنجاب اعلی وزیرانو تر څنګ د سیاسي ګوندونو او سماجي کارکوونکو په زرګونو خلکو ګډون وکړ. وفاقي حکومت په ټول هیواد کې د یو ورځ د خیبر پختونخوا او سند حکومتونو د درې ورځو د ماتم اعلان کړی او د هیواد قومي بیرغ باندې جوړندوی. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې فیصلې به د قبایلو په خوښه وي. نوموړي دا خبره نن د خیبر ایجنسۍ د لوړګي د دورې پر مهال کړې. د پاکستاني وزیر اعظم د بارونو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کامیابۍ ترلاسه کړې او تمه یې ښودلې چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې کړې. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په لندن کې د زړه د کامیاب اپریشن او د شپږو اونیو آرام وروسته خپل وطن ته روان شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د هیواد په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ناټو مشر یان سټولټنبرګ وایي ناټو به تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو روزنه جاري وساتي او تر 2020 کال پورې به ورسره مالي مرستې کوي. نوموړي د پولند په پلازمېنې وارسا کې د ناټو د سرمشریزي د دویمې ورځ د خبري غونډې پر مهال ویل چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي. ایران وایي د لری واټن ویشتونکو توغندیو ازماینو ته به دوام ورکوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ایران غوښتنه کړې وه چې د لری واټن ویشتونکو توغندیو تجربې دې بندې کړي. او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په بغداد کې تر یو لړ خونړیو چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندې لرې کړل.
لند خبرونه هم د ګلیاس نوورې د لوسو په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې پاکستان سره ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د امریکې د سینټ غړي جان میکن په مشرۍ کې د کابل د دورې په موقع یو پلاوی د خپل حکومت نه سفارش کړي چې نور امریکایي فوج ته واپس نه راغواړي، ځکه چې د دې نه به د ترهګرۍ خلاف روان جنگ باندې اثر پروسی او وسلوالې ډلې داعش او القاعده به بیا مضبوطي شي. ادارې په وینا امریکې په افغانستان کې د فوج شمېره موجوده شمېرې نه 15,000 پورې کول غوښته، خو وسلوال تنظیمونو خصوصا د طالبانو عسکري کاروایانې سمدستي سیوا کېدو نه پس امریکې خپل حکمت عملي بدله کړه. ادارې زیاته وی پاکستان د امریکای سینیټر جان میکن تباسه کړي چې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف بلې امتیاز کاروي کوي چې پکې حقانی شبکه هم شامل ده. ادارې لیکي دا خبره منل شوې چې پاکستان او افغانستان امن یو بل سره تړل شوی. پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانو خاتمه ضروری ده او د ترهګرۍ د مسلې حقيقي حل دا دی چې پاکستان او افغانستان چې صدیانو نه تاریخي، مذهبي او ثقافتي رشتو کې تړل شوی باید چې د یو نوې دبر شروعات وکړي او غیر طاقتونه د لړ کې کومک وکړي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان سیاسي او عسکري مشربلي دواړو ملکونو کې امن غواړي. پاکستان او افغانستان امن د علاقې امن سره تړل شوی. که دې مقصد لپاره د اسلامي مشربلي کانفرنس راوغوښتې شي نو یو ښه اقدام به وي. په دې کې یو متفقه کړنلاره د جوړه کړی شي. ادارې اخري کلي کې د دې نه علاوه څلور اړخیز مفاهمتي ډلې هلې ځلې هم د فعالولو ضرورت دی. طالبان د مذاکراتو کې شامل کړی شي. د نیټو فوجونو شمېر زیاتول د مسلې حل نه دی، یوازې مذاکرات د مسلې حل دی. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پاکستان کې د اختر ورځې په امن تیری شوي پسه چې د امنیتي ادارو ستاینه پکار ده خو دې ځل د ټرافیک په حادثو کې ډېره اضافه شوي. ادارې وایي په مختلفو ښارونو کې ځوانانو په موټر سایکل د بی احتیاطۍ مظاهره وکړه او په یو پای موټر سایکل یې وچلولې. د سنه چې ځینې کسان مړه هم شول. داسې پېښې مور او پلار له د غم او تکلیف وجه جوړېږي. ادارې مخکې لیکي زموږ په ملک کې ځوانان د ټرافیک قوانینو خبر نه وي د سره وجه د ټرافیک حادثې مخې ته راځي. دې لړکې پکار ده چې حکومت او ټرافیک پولیس یو پالیسي جوړه کړي او د ټرافیک قوانین دې په نصاب کې شامل کړي شي. ادارې وایي د علماو خبره خلک اوري او احترام یې هم کوي. پکار ده چې دوی هم د جمعې په خطبو کې د ټرافیک قوانینو په اړه خلک خبر کړي. ادارې اخیره کلي کې باید چې حکومت ټرافیک پولیس ته دومره فنډونه ضرور ورکړي چې په ټرافیک سیګنلو جدید کیمرې نصب کړی شي او سینسرې هم ولګول شي چې څوک سیګنل ماتې نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه په افغانستان کې د اته سره سلور سوا امریکایي ځواکونو د پاتې کولو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې په اړه راپور خپور کړی دی. بلخوا فارن پالیسي مجلې په ایران کې د امریکایي جهازونو د خرچ معامله څېړلې ده. شاین بونیرې درته د دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د 8,400 ځواکونو د پاتې کولو پریکړه کړې ده. ځینې ناقدین وایي چې دا د هغه د انتظامیې د سیاسي ناکامۍ یوه نښه ده. په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیران او پوځي جنرالان د دې پریکړې مرسته کوي او وایي چې د افغان ځواکونو د مرستې لپاره دا یوه مهمه پریکړه وه. ځینې شنونکي وایي اوباما له پکارو چې په افغانستان کې د ډېرو ځواکونو پرېښودلو په اړه پریکړه یې باید په میاشتو وړاندې کړې وي. له افغانستانه د ځواکونو د راوستلو پلان په امریکا دننه خلکو خوښولو خو ولې په دغه اړه افغانان اندېښمن وو. دوی وایي دا خبره د امریکا په ګټه ده چې د ولسمشر غني حکومت قائم پاتې شي. یو شنونکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پرېښودو په اړه د اوباما پریکړه په سیاسي توګه ډېره مهمه ده، ځکه چې د ولسمشر غني حکومت ته دا پیغام ورکوي چې امریکا افغان حکومت او دغلته د امنیت په ځای کولو کار ته ژمنه ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ د کانګرس د مالی خدمتونو کمیټې په درو بیلونو بحث وکړو. د دې بیلونو مرام دا و چې په ایران د سورلو د جهازونو د خرڅ لړۍ ودروي. تیر میاشت په شیکاګو کې د جهازونو یوې لویې کمپنۍ د ایران د هوایی جهازونو د سند د نوي کولو لپاره د نوو جهازونو ورکولو یوه لوازنامه وکړه. د دې معنی دا شوه چې د 1909 کال د اسلامي انقلاب نه وروسته به په وړومبي ځل امریکایي جهازونه ایران ته ورکړل کیږي. د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي په دې لوازنامه انتقاد کوي او ایران ته د جهازونو ورکولو مخالفت کوي.
داو شاین بونیره دی نیشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک مقاله خبره کړې چې پکې راغلي دي د طالبانو هدف یوازې افغانستان نه دی، بلکې دا ډله د ټولې نړۍ او اوسمهال د مرکزی ایشیا لپاره لوی خطر دی. افراسیاب خټک زیاتوي عربي هیوادونه د منځنۍ ایشیا په هیوادونو کې د اسلام د سختې بڼې د خپرولو لپاره غټ رقم خرچ کوي. د مقالې ځینې نورې برخې درته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
دینیشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک مقاله خپره کړې چې پکې راغلي که څه هم د منځنۍ ایشیا درې ملکونو پولې له افغانستان سره جنګېدلې، خو بیا هم پر دې اړه څه نه ویل کېږي چې په افغانستان کې د نه خدمېدونکې ترهګرۍ په منځنۍ ایشیا څه اغېز دی. تر دې پورې چې د چین غربي صوبه سینکیانګ هم په مرکزی ایشیا کې راځي، د دې وجه دا هم کېدای شي چې دا هیوادونه نړیوالو رسنیو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی حالات رپورټ کړي. نو خبره دا چې نړۍ ته نه د معلومه چې د افغانستان د حالاتو په مرکزی ایشیایي هیوادونو څه اثرات دي، خو دا ده چې د مرکزی ایشیا هیوادونه چې د پاکستان او ایران په رنګ له افغانستان سره پولې لري، د دې هیوادونو په څیر په لویه کچه د افغانستان په جګړه کې لاسوهنه نه کوي. خو لیکوال افراسیاب خټک وایي د دې باوجود د منځنۍ ایشیا هیوادونه له ډېرو اندېښنو سره مخ دي. نوموړی وایي په دې اړه څو ورځې وړاندې دوی په قزاقستان کې یوه غونډه درلوده چې پکې د منځنۍ ایشیا هیوادونو چارواکو او کارپوهانو دې لور ته اشاره وکړه چې د انټرنیټ او نورو رابطو جدید ټکنالوژۍ په دې دور کې د ترهګرۍ او سختګریزۍ له وجې د دوی د ملکونو وجود ته خطر دی. خټک په خپله مقاله کې لیکي ازبک، چچن او د مرکزی ایشیا نورو وسلوالو ډلو دغه خطر لا پسې زیات کړي، ځکه چې دوی په موجوده جګړه کې له طالبانو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. لدی سره د هغه پاکستانیو خبرې اهم دروغ ثابت شوې چې وایي د افغان طالبانو هدف یوازې افغانستان له بهرنیو ځواکونو آزادول دي. د القاعده مشر ایمن الزواهری اهم د افغان طالبانو مشر هبت الله اخونزاده خپل امیر منلې، نو لدی ورستو خو هیڅ شک نه پاتې کیږي چې طالبان یو ترهګر ډله ده او د ټولې نړۍ لپاره خطر دی. ابراچپ کټک لیکي اوس داسې هڅې هم روانې دي چې طالبان خو خودل شي چې دا رنګ د داعش پر ضد وکارول شي، خو د په خبره هغه وخت لري نه دی چې داعش ډله به هم د القاعده په څیر له طالبانو سره ملګری شي. ابراسیا خټک د مقالې په اخره کې لیکي د منځنۍ ایشیا په هیوادونو کې د سیاسي او ټولنیزو ازادیو د کموالي او نسلي تعصب له کبله هم ترهګر ګټه پورته کوي، او تر دې هم خطرناکه خبره دا ده چې عرب هیوادونه د خپلو سیاسي ګټو په خاطر د اسلام د سختې بڼې خپرولو لپاره د منځنۍ ایشیا په هیوادونو کې په جماعتونو او مدرسو ډېر غټ رقم مصرفوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس مرستیال ویاند وای په نننۍ غونډه کې به افغان مشران د نورو خبرو ترڅنګ په هغو ستونزو هم خبرې وکړي چې د ګاونډیانو له لوري ور وړاندې دي. دا خبره جاوید فیصل له واټسا د مشال ریډیو افغان څانګې سره په مرکه کې کړې ده. خو په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. تفصیل د فرشتي جلال زینا اورو.
د حکومت د اجرائیه مشر مرستیال ویندوی جاوید فیصل پرون د وارسا له غونډې ازادي راډیو ته وویل د ناټو له غړو به وغواړي چې د تروریزم د تمویل پراختیا او ملاتړ بیلابیل ابعاد وڅېړي.
افغانستان کې اوسنی جنگ زموږ نه دی، نړۍ هم په دې پوهېږي، موږ هم د دې شاهدان چې تروریستان چې افغانستان کې جنگ کوي هغه له افغانستان د باندې ملاتړ ترلاسه کوي، ملاتړ اکثر په پاکستان کې وي. پاکستان هغه هیواد دی چې لا هم ترهګرو ته پخنځایونه ورکړي دي، لا هم هغوی ته مالي امکانات برابروي تر څو افغانستان کې جنگ وکړي. بنا زموږ تمرکز پر دې وي چې د ناټو غړي هیوادونه هغوی باید د تروریزم دې زاویې ته هم وګوري چې تروریزم له بهر ملاتړ ترلاسه کوي، او ضرورت دی چې بهرنۍ ملاتړ له کته تر څو افغانستان کې ټاکل شوی هدف
دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د ناټو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی د هڅو ملاتړ وکړي. عزیز په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوی لیکلي، څومره چې موږ په افغانستان کې د سولې د پروسې د پیل لپاره زیاتې هڅې کوو، هغومره د ناټو له غړو توقع لرو چې د تروریزم پر ضد مبارزې پر عملیاتو تمرکز زیات او دا بهیر لا چټک کړي. سرتاج عزیز په افغانستان، عراق، بنگلادش او سعودي عربستان کې وروستیو تروریستي حملو ته اشاره کړې او په اعلامیه کې ویلي یوازې د نړیوالې ټولنې همکاري او اتحاد تروریزم ته ماتې ورکولای شي. عزیز په شمالي وزیرستان او د خپل هیواد په ځینو نورو سیمو کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیات بریالي بللي او د نړیوالې ټولنې ستاینه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان هڅې مهمې ګڼي. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي د استاد او سیاسي کتونکي نصر الله ستانکزي په باور پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول د وارسا په غونډه کې د برخوالو پام له ځانه واړوي.
زه فکر کوم چې د پاکستان چارواکي غواړي چې یو ډول هلته ذهنیتونه مخصوص کړي، په بل عبارت په ډېر چټکۍ سره په ډېر وارخطایۍ سره ځان ته لابیګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دنیا هم پاکستان پرې ښه پېژندلې ده او افغانان هم پېژندلې ده، او دا دغه اقدامات یوازې او دغه اظهارات یوازې لوبې دي چې غواړي ذهنیت مخصوص.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وارسا غونډې ته تر رسیدو مخکې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 8400 عسکر باید روان کړل تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. تمه ده چې د ناټو نور غړي هم نن ورته پریکړه اعلان کړي.
د فرشتي جلال زې رپورت تاسو اوریدل. سعودي عرب د روسي بریدونو په تړاو 19 کسان نیولي او چې پکې 12 پاکستانی وګړي دي. د سعودي عرب کورونا چار وزارت بیگا ویل پر مسجد نبی سان مرګي برید کونکي سعودي وګړي وو چې د نشئی موادو کارولو سابقې لرله. با خنغوړم د سعودي عرب د کورونا چار وزارت دا خبره یو ورځ وړاندې کړې ده. نور تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورت کې اورو.
سعودی عرب وای پر مسجد نبوی د ځانمرګ برید په تړاو 12 پاکستانی او 2 سعودي وګړي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل د دوشنبه ماخام مهال په مدینه کې پر نبوی جمعات برید کوونکو شپږویشت کلن نایر النجیدی البلوی وو چې سعودي وګړی وو. بیان وای د کس د نشئی موادو کارولو سابقه لرله. په دې برید کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي ول. د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې هم د جولای پر څلورمه په قطیف سیمه کې د اهل تشیع جمعات په ورکه هم درې ځانمرګي بریدونه شوي ول چې پکې مرګ ژوبله نه و شوي. بیان وای په قطیف کې برید کوونکي عبدالرحمن سالم احمد، ابراهیم سالم احمد او عبدالکریم الحسنی نومیدل چې ټول حکومت ضد فعالان ول. د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت د نیول شویو 1900 وګړو نومونه نه دي ښکاره کړي. د تیرې دوشنبه پر سهار وختي په جده کې د امریکا قونسلګرۍ مخې ته هم ځانمرګي برید شوی چې د امنیتي چارواکو په خبره د عبدالله ګلزار خان په نوم یو پاکستانی وګړي کړی و. د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوکه پاکستانی وګړو نیول کېدل د څه ښکارندوی کوي. په نیویارک کې د نړیوالو اړیکو استاد او د جنوبي آسیایي چارو پوه بارنټ روبین مشال راډیو ته وویل پاکستان له مودې راهیسې ترهګري د یوې وسیلې په توګه کارولې ده. دا وایي موږ لا نه یو خبر چې په سعودي عرب کې نیول شوي پاکستانی وګړي رښتیا هم په ترهګرۍ کې ککړ دي او کنه. مقتدا هم نه ده معلومه چې آیا هغوی په پاکستان کې روزل شوي ول او که څنګه. د پاکستان ستونزه دا ده چې هلته پوځ په هند، افغانستان او نورو ځایونو کې ترهګري د بهرنیو چارو تګلارې وسیلې په توګه کارولې ده. نو په هغه هیواد کې د ترهګرۍ انفراسټرکچر یا بېخبنا موجود دی. دا هم رښتیا دي چې پاکستانی پوځ د هیواد ضد ترهګرو پر ضد سخته مبارزه کړې، خو د هغو طالبانو پر ضد یې هیڅ اقدام نه دی کړی چې افغانستان په نښه کوي. همداراز یې په پنجاب کې د میشتو هغو ډلو پر ضد هم عملیات نه دي کړي چې هند په نښه کوي. بارنټ روبین البته ټینګار وکړ چې تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې په سعودي عرب کې نیول شوي وګړي په پاکستان کې د ترهګرۍ له انفراسټرکچر سره تړلي ول. د امریکا په فلوریډا کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی هم پوهاند روبین ته ورته خبره کوي، خو وایي ترهګري له یو قام سره نه ده تړلې بلکې دا له نظریې او فکر سره زیاته تړلې وي.
په پاکستان کنیکشن خو ځکه نه موندل کېږي په دې سخت دریځه پیښو کې او د ترهګرۍ پیښو کې په دنیا کې چې درې شو سلوي خو کالو نه چې خو پاکستان داسې یو هب دی او مرکز دی د ترهګرۍ او سخت دریځې کاروبار او تیاری او پلاننګ او لاجستکس هر څه. خو زما دا دی چې دا کنیکشن چې دي دا په وطنیت نه دي، په قومیت نه دي. دا یو ډېر خطرناک نظریات دي د جهادیانو. دا نظریات په بارډرو باندې نه اتریږي، دا وطنیت سره او قومیت سره تعلق کم لري او فکر سره تعلق زیات دی.
ډاکټر تقی زیاتوي که افغانستان ته پاکستان اور وړي نو د پاکستان لمن ته هم رسیدلې دي.
افغانستان کې پاکستان اور وړي دی نو د پاکستان لمن ته رسیدلې دي. دغه مسله د سعودیم ده. تیر سلوېستو کالو کې سعودیم په دنیا کې هر قسم د جهاد چې کوم فکر دی دا غیر لپاره صرفه خرچه هم کړې ده، هغه لپاره کومکونه هم ورکړي دي، هغه لپاره علاقه هم کولاو پرې خدای.
پاکستان په سعودي عرب کې د وروستیو بریدونو غندنه کړې او حکومت او پوځي ریاست ته د هر ډول مرستو باور ورکړی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر جنسی خلق وای چې په لوړګي کې د حمزه بابا تفریحي پارک لپاره شاوخوا 12 میلیون روپے منصوري شوی وی او تعمیراتي کار یې مکمل شوی دی او دغه پارک د اختر پر مهال اخلاص شوی هم دی، خو په دې کې ناقص تعمیراتي مواد استعمال شوی دی او سم پکې ډېر سہولتونه نشته. دیوای باید ټول کمې دې پکې پوره کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د حمزه بابا مزار سره نږدې 12 میلیونو روپو په لګښت جوړ شوی تفریحي پارک د ځایي خلکو ماشومانو لپاره خلاص شوی دی. خو د سیمې خلک وایي چې په دې کې ناقص میټیریل استعمال شوی او تر اوسه پکې د ډیرو سہولتونو کمی دی. په دې حکله د سیمې یو تن مکرم خان مشال ریډیو ته وایي
دلته حکومت ځای خو جوړ کړی دی خو داسې خاص سہولت نشته، پکې چمن نشته، سولر لایټونه په کار دی چې پکې ولګي، تفریح سامان په کار دی چې لږ کې زیات شي.
او یو بل تن محبوب علی وویل
د پاک باندې موږ ډېر زیات خوشحالي جوړ شوی دی، خو دي کې ډېر زیات کمای دی او ډېر زیات شونه موږ محروم یو. ټول نه پیدا چي چمن دی، پکې ماشومان زیات دي او موږ سره دا ټاولونه سلایډونه کم دي. دو درې دانې کارج پار سیټ کې یو ولګي او موږ سره بل سخت کمای چي او محروم چي چمن نه محروم یو.
او یو ځوان لوکمان هم دغه پارک ته راغلی او وایي
تاسو موږ ته چمن د تکلیف ماشومان لوګي او بو تکلیف موږ ته
نور موږ ته ډېر مسلی ادا پارک ټالو دو کما ان شاء الله موږ به ټول راځو جوړ شو
په لوړګي کې جوړ شوی دغه پارک د حالت پاړه مشکله د خیبر ایجنسی د لوکل ګورنمنت اسیسټنټ ډایریکټر فرید الله سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې موږ د دغه پروجیکټ انکوایری پیل کړی دا او د دې ټیکیدار نه مو پلټنې پیل کړي دي او ډېر ژر به په دې کې ټول کمی پوره کړی شي او ځایي خلکو له به پکې سهولتونه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د دمین وړاندې تاسو سره فرهاد شینواری په ریپورت کې اوریدل چې په لوړګي کې د حمزه بابا پارک لپاره شاوخوا 12 میلیونه روپۍ منصوري شوي وي او دغلته تعمیراتي کارونه مکمل شوي دي، خو خلک وایي چې په دغه پارک کې ناقص تعمیراتي مواد استعمال شوي دي. او اوس ورسو کونړ ته، د کونړ اوسیدونکي وایي په ولایت کې د میلو ساتیرې او لوبو لپاره ځانګړي ځایونه نشته. دوی وایي ځکه نو د اختر په شپو کې تفریح نشي کولی. چارواکي هم د سیمې اوسیدونکو څرګندونې مني. په دې اړه د روحالله انوري دا رپورټ اورو.
د کونړ اوسیدونکي وایي په نورو ولایتونو کې د اخترونو او نورو شپو ورځو کې د میلو او سیل کولو دپاره ځانګړي پارکونه او میله ځایونه موجود وي. هلته ځوانان، غټان او ماشومان میلې کوي، خو په کونړ کې داسې کوم ځای نشته چې هلته ځوانان سره راټول او ساتیري پکې وکړي.
کونړ هر ځای د میلو ځای دی، خو بس پکې فلحال امنیت هم نشته، سم ځای نه هم سم نه دی جوړ شوی. او خواران هم هغه یو دغه خوړ کې څو ټولنه مننه چې د واړه راټولېږي او نور څه کم ځای نشته دی چې خلکو له لاړ شي.
نوم یې ابراهیم دی او د مرکز اوسیدونکی یم. او دلته خو هېڅ میلې نشته دی، او بس مخکې به خلک دل پاکستان ته او دا ځایونو ته به چکرونه وال.
دوی وایي څوک چې وس لري ننګرهار، کابل او د هیواد نورو برخو ته چکر او سیل د پاره ځي، او څوک چې وس نه لري په خپلو دیرو او حجرو کې ناست وي.
اوس خو هغه لارې هم بندې شولې، نو دلته خو نشته دی او ننګرهار او کابل ته خلک ځي. چا چې وس یې ځي او کنه یې نو نور خواران دلته یي. بس هر سړی ځي خپل ملګرو سره ځي، صحبت کوي او نور ځایونه نشته. هم خپل خپلوان که ځي او دیرې له ځي او بل کره. بس حکومت نه هم دغه غوښتنه ده چې ښه ځایونه جوړ کړي سیل لپاره خلک، کې یوازې نور ولایتونو نه چکر دپاره دلته راځي.
بس مجالبات ته څوک پېښور ته ځي، بس کابل ته ځي څوک.
کونړیان وایي د ولایت په بېلابېلو برخو کې د سیندونو پر غاړو داسې بېلې او خالي ځایونه شته چې پکې میله ځایونه جوړېدای شي، خو تر اوسه ورته حکومت هیڅ پام نه دی کړی
چې دې ځایونو کې میلې وشي که نه د اختر دپاره. دا میلې خو بس دا ټول لار ځای نه پېښور نه جلال آباد نه خو دې ځای نه به خلک راځي کونړ ته.
پارکونه جوړ کړي د ننګرهار، کابل، لغمان، پاکستان دې ځای نه خلک باید راشي دلته چې کونړ ځکه د میلو ځای شین ځای د خسته درې لري، سیندونه لري، ډېر ځایونه لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم مني چې په ولایت کې میله ځایونه او د تفریح د پاره کوم ځانګړی لوی ځای نشته، خو دوی کوښښ کوي چې د کونړ په یو برخه کې داسې ځمکه پیدا او پارک پرې جوړ کړي.
دا چې د کونړ په ولایت کې داسې ځمکه موږ په اختیار کې نه لرو چې موږ یو لوی پارک جوړ کړو ځوانانو دپاره، ولې کوښښ هم په دې باندې کړی دی چې ولایت ته نږدې په یو همجواره ولسوالۍ کې موږ داسې یو څه ځمکه پیدا کړو تر څو وکړی شو په هغو کې د ځوانانو دپاره د تفریح یو پارک جوړ کړو او د دوی مشکل را پشي، ولې مشکل یې حقیقت دی موږ یې تاییدوو.
په ننګرهار، کابل او نورو ولایتونو کې بېلابېل میله ځایونه موجود دي. خلک وایي کونړ ښکلی او شنې درې لري چې د ګاونډي هیواد له سوات او مری یې ښکلا څو چنده زیاته ده، خو دلته د روانې جګړې او دغو ځایونو ته د حکومت د نه پاملرنې په وجه اوس هم زموږ خلک اړ دي چې د اختر په ورځو کې نورو ځایونو ته د چکر او سیل دپاره لاړ شي.
پرون د اختر په درېمه ورځ هم د ننګرهار ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه خلکو خپل ماشومان د جلال آباد ښار سراج العمارت بڼ ته راوستلي وو او د اختر له میلو یې خوند مزې واخیستې. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په اکثره کلو کې د دولت ضد وسلوال شتون لري چې له امله یې خلک خپلې دودیزې میلې څنګه چې ښایي هغه شان په ډاډه زړه نشي نمانځلی. له همدې امله د اکثرو ولسوالیو څخه خلکو د اختر په درېیمه ورځ خپل ماشومان د جلال آباد ښار سراج العمارت بڼ ته راوستي ول، چېرته چې د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره ډول ډول وسایل لګېدلي ول. یو تن چې له خوږیانو ولسوالۍ څخه یې خپل ماشومان د اختر د میلې په خاطر سراج العمارت بڼ ته راوستي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
محمد صابر مخلد دی. نن تقریبا د اختر درېیمه ورځ ده او وینو چې ګڼ خلک باغ ته راغلي دي. موږ هم ماشومان وروڼه ورځینې ټول ماشومان هم راوستي، ډېر ګڼ ماشومان تر سترګو لاندې کېږي تر څو د اختر درېیمه ورځ نه خوند واخلي. زه هم له ډېر لرې ځینې راغلی یم باغ تر څو دلته لږ خوند واخلم.
یو بل تن هم ارمان لري چې په خپل کلی کې ورته میلی وبیني.
زما غلام علي نن دې موږ د چاردی غزا آباد نه راغلي پټي کوټ له سوالای نه سراج عمارت بند کې، مطلب ډېر تر سیل صفا ماحول دی، ډېر پرام نه ماشومان هم راوسی دي، زنګوګانې دي، سیلونه دي، میلې دي، هر رقم سهولت مطلب دلته شته، خوراکونه دي، ډېر زیات خوشحاله یو. او الله دې مطلب دا داسې امنیت زموږ ملک مطلب راولي، کلاري دي الله راولي، لکه څنګه چې مطلب داسې ماحول دي.
ماشومان خوشحاله ول چې د اختر له میلو یې خوند مزې اخیستې وي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د یادولو ده چې په سراج العمارت بڼ کې د ماشومانو د ساتیریو له وسایلو نه علاوه د ځوانانو لپاره د ساتیری موقع لکه سټیج درامي، سرکش او تر تمبوانو لاندې د اختر په مناسبت د پښتو نوي فلمونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام
کوه ګورګین صاحب، دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دې نه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی خدر ته وای دی نو چې پام
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
مشال رادیو تاسو اوریدونکو ست خبرونه په خره کې یو ځل بیا د ګلیاس نلند خبرونه اورو.
د افغانستان حکومت لخوا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو مشر عبدالحمید جلیلی نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم ضرورول کیږي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي یوازې هغه کډوال گرفتار شوی چې قانوني اسناد یې نه درلودل. د پاکستان د خیر ښېګڼې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي او بشردوست عبدالستار ایدی نن مازدیګر د کراچۍ په ایدی ویلج کې قومي اعزاز سره خاورو ته وسپارل شو. د ستار ایدی د جنازې په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر، د بری، بهري او هوایي ځواکونو مشرانو، د سندھ او پنجاب اعلی وزیرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو او سماجي کارکوونکو او په زرګونو خلکو ګډون وکړ. وفاقي حکومت په ټول هیواد کې د یو ورځ د خیبر پختونخوا او سندھ حکومتونو د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی او د هیواد قومي بیرغ باندې ځوړند وي. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې فیصلې به د قبایلو په خوښه وي. نوموړي دا خبره نن د خیبر ایجنسۍ د لوړګي د دورې پر مهال کړې. د پاکستاني وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سره تجزیز ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کامیابۍ ترلاسه کړې او تمې ښودلي چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې کړې. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په لندن کې د زړه د کامیاب آپریشن او د شپږو اونیو آرام وروسته خپل وطن ته روان شوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی د هیواد په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ناټو مشر یان سټولټنبرګ وایي چې ناټو به تر 2018 کال پورې د افغانستان د افغان ځواکونو روزنه جاري وساتي او تر 2020 کال پورې به ورسره مالي مرستې کوي. نوموړي د پولنډ په پلازمینې وارسا کې د ناټو د سرمشریزي په دویمه ورځ د خبري غونډې پر مهال وویل چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي. او د عراق وزیر اعظم حیدر الوادی په بغداد کې تر یو لړ خونړۍ چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان ګل ایاز او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.